په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره وکتل. په دې اړه مو چې سیمه ته د خلیل زاد سفر به د افغان سولې د بهیر لپاره مخته سره مرسته وکړي د چارو د یو کتونکو نظر اخیسته.
عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه دي او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل ساری د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د پاکستان د سیاستونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندېښنه د ټولو افغانانو اندېښنه ده. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالیو کې خلکو او قومونو د نشې توکو او هوایي ډزو خلاف تړون وکړ.
کچا هوایي ډزې وکړي نو 100,000 روپۍ به جریمه ورکوي.
د افغانستان حکومت کورونا د درېمې څپې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یو شمېر دولتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې له کورونو د کار وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي له لوړ رتبه افغان چارواکو سره د همکاریو پر دوام خبري وکړي. د بلخ ولسوالۍ پرامنیا قومندانۍ موټر بم حملې مرګ ژوبله اړولې ده. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمه د بوزنیا د سرب د پخواني پوځي مشر راتکو میلادیچ په باب خپل نهایي حکم را روانه سیشن به اعلانوي. افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي له لوړ رتبه چارواکو سره د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. زلمی خلیل زاد چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بین الوزارتي هیئت ملګرتیا کوله نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي، دفاعي او اقتصادي اړیکو پر دوام بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی د افغانستان حکومت د امریکا د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالرو مرسته دوام لا افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ملاتړ پیغام ورکوي. بلخو د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله له شاغلی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر موضوع بحث کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد حنیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګڼ هیوادونه په افغانستان کې پر لویو پروژو پانګونې او بیا رغونې ته لیوالې دي خو ناامني خپل لویه ستونزه ګڼي.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بست.
طالبان دې د سولې اوربند او د خبرو لالارې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د تاریخي فرصت له لاس نه ورکوي. طالبان باید افغانستان له سولې او امنیت محروم نکړي. دوی د افغانستان له مهمو ملي پروژو نه به برخې کوي. د غټول هیوادونو له موږ سره د خبرو پر محل خپل تر ټولو غټه ستونزه د امنیت موضوع ګڼي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په هرات کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ پروژې د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. دغه پټلۍ چې 124 کیلومتره ده د هرات له کشک کوهنه، کشک رباط سنگي، ګلدران، انجیل او ګذرې ولسوالیو تیریږي. د هرات تر هوایي ډګره دوام کوي. په افغانستان کې د دې پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 15 کاله مخکې پیل شوې. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ وایان عادل شاه عادل وایي په پیښه کې چې نن ماپښین سوې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پوځیان وژل سوي او د ملکیانو په ګډون تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بلخ ولسوال محمد یونس تانکزی رسنیو ته ویلي چې په لسګونو کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. محلی سرچینو ویلی چې د بلخ ولسوالی امنیه قومندان ضیاء الحق طوفان هم ټپي سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو دولتي کارکوونکو د وژلو ادعا یې کړې ده. د بادغیس والی وایي پر یوه موټر د سړک غاړې بام په چاودنې کې لږ تر لږه یولس ملکیان وژل سوي دي. اسلام الدین شمس رسنوی ته ویلي دغه مسافر پرون مازیګر مرکز قلیناو ته روان و چې موټر یې پر بام ور برابر سو. بلخو د پکتیا والی وایي نن پر یوه سراچه ډول موټر په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. محمد علی فدایی رسنوی ته ویل چې د مرکز ګردیز په ابراهیم خیل او سیمه کې وجل سوي کسان دیوی کورنۍ غړي دي.
کلی ته واده ته روان ول دي بے رحمه تورستانو په ماين برابر سوي دي چې په نتیجه کې دوه خزي یو دولس کلن ماشوم او یو ډرایور شهیدان شوي دي.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آریانا ټلویزیون د ویاندې مینا خیری خور حسنیه خیری نن یک شنبه د سختو ټپونو له کبله په کابل کې سا ورکړه. حسنیه خیری د پنځمه پورس په هغه چودنه کې ټپي سوی و چې د آریانا ټلویزیون ویانده مینا خیری او د دوی د مور د مړینې سبب سوی و. د مینا خیری او مور د جنازې مراسم پرون په کابل کې ترسره سول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندوز کې د بیلابیلو جرمونو په تور لس تنه نیولې دي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سوو کسانو د حکومتي مامورانو په ترور، د سوداګرو او ماشومانو په برمته کولو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په پام کې ده په هاګ کې د ملګرو ملتونو محکمه د بوزنیا د سرب د پخوانی پوځي مشر راتکو میلادیچ په باب خپل نهایي حکم را روانه سیشن به اعلان کړي. میلادیچ په 2018 میلادي کال کې د نسل وژنې، د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو له کبله خپل محکومېدل او د عمري بند سزا چیلنج کړي وو. دغه جرمونه له 1992 څخه تر 1995 میلادي کال پورې د بوزنیا هرزګوینه د جګړې پر مهال سیویلي. په دغو جرمونو کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د 1995 میلادي کال په نیمایي کې د بوزنیا د ختیځ په سربرنیتسا ښارګوټي کې د شاوخوا 8000 مسلمان نارینه او هلکان وژل شامل دي. تمه کېږي چې اتاویا کلن میلادیچ محکمې ته حاضر کړی سي. خو د مخکې د غرب پر خلاف له غوسې ډک عکس العمل شوولی وو او قاضیان یې په درواغو تورن کړي وو. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوی بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. یوه میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بې پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. د عراق پوځ په ویلامه کې وویل د سی رام په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تیره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو لپاره فعال سو. د می میاشتې پرته ما هم دغه هوایي اډه د یوې بې پیلوټه څارونکې الوتکې لخوا ویشتل سوې وه چې ځاني زیانې نو اړولی. د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بې پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. دا خبره د حوثي یاغیانو یو ویان نن په ټویټر کې کړې ده او ادعا یې کړې چې حمله بریالۍ وه. خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف وایي د دې الوتکې مخه نیولې او ویشتلې ده. تر دې څو ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي وو چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثي یاغیانو لخوا په ویشتل سوي بالستیک توغندي لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 13، جرت کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 20، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 24، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22، او بلاخره جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوی ده تودوخه لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د اصول موضوع ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا کابل ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیل زاد او ورسره مل پلاوی به د سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل دی وه او د غرض د افغانستان د یو شمیر ګاونډیانو پلازمینو ته هم ولاړ شي. ښاغلی خلیل زاد نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. جمهوري ریاست او د ملي مصالحې عالي شورا د خبر پاڼو په خبرولو سره ویلي چې خلیل زاد په دوو کتنو کې له افغان مشرانو ته ځینې ژمنې ورکړې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
جمهوری ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر خبر ورکوي. ارګوای د پلاوي نه له جمهور رئیس غنی او افغان چارواکو سره کتلي او د سیاسي ډیپلوماټیکو امنیتي او دفاعي بشري او د اقتصادي همکاریو په دوامي خبرې کړي. جمهوری ریاست پر اړه خبر کړي خبر پانه کې لیکلي د متحده ایالاتو ګډ پلاوي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې ته په اشاره له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي قواوو او د بشري حقونو په برخه کې د امریکا حکومت پیغام له افغان چارواکو سره شریک کړی دی. دا په خبر پانه کې لیکل شوی له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې د پلاوي ویلي متحده ایالات له یو خپلواک بې پرې ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي څو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي عبدالله عبدالله سره کتنې کې امریکایي پلاوي د خپل سفر موخه د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاریو د نوي فصل او اړیکو په اړه خبرې بللې. د شورا د زلمی خلیلزاد له قوله په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي هیواد له افغان سولې بشپړ ملاتړ او په دې برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې هغه وخت را رسیدلی چې دواړه لوري تاوتریخواله راکم او د سولې جدي او پایله ورکوونکي خبرې پایل کړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي سره کتنه کې عبدالله عبدالله بیا د جګړې په پای ټینګار کړی او زیاتوي خلک نه باید د بې معنا جګړې قرباني شي او هیڅ لوری دا تېروتنه ونه کړي چې د جګړې له لارې روانه جګړه ګټلی شي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې په دوحه کې هم د سولې خبرو د بیا ځلي پایلې لپاره هڅې روانې دي. د دې هڅو په دوام د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ژیل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان له مرکزي او طالب پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړې خبرې شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو. همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د ملګرو ملتونو رول د سولې په پروسه کې مهم وګڼله او څرګنده کړه چې د خبرو په دې پړاو کې پر مهمو او اساسي مسایلو خبرې وشي او هغه پرمختګ چې د افغانستان د خلکو رضایت سبب ګرځي به ترلاسه شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره کتنه کې د سولې لپاره کلک هوډ ښودلی.
د افغان سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او همداسې د سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو په موضوعاتو باندې بحث وشو.
په داسې حال کې راځي په دوه کې بیا د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل پړه له هیلو سره سره دا بهیر نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي تمه ده چې سبا د دوی د مرکچي پلاوي پاتې غړي هم دوه ته ولاړ شي. د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په برخه کې د نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو سربیره د افغانانو غوښتنه اوربند او تر خوایده روانې جګړې درول دي. هغه څه چې د دوی له قوله یوې بریالۍ سیاسي هوکړې ته به زمینه برابره کړي.
وړاندې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر حنیف اتمر د هغو څرګندونو په باب واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې رد کړې دي. خو سیمې ته د خلیلزاد د سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چې حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي. سمی یوسف زای چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري وایي د افغانستان او هند په وړاندې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان ملکی حکومتونه نه بلکې نور ځواکمنې ادارې جوړوي. نن مخکې مې له ښاغلي یوسف زای سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد په ستراتیژي کې د بدلون نښه ده او که هغه یوازې تبلیغاتي بڼه لري.
وزه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي. کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډیر قوي قدرت ته په پاکستان کې او دغه ډول د افرادو حتی د صدر اعظم نظر چې د افغانستان په اړه شاید د پاکستان قوي استبلیشمنت یا د پاکستان هغه قوي پوځي ادارو سره په ټکر کې هم وي، خو بیا هم فکر نه کوم چې هغه دی عملی شي، ځکه چې تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت او د زرداری حکومت هم کوشش وکړلو چې کله په دې پوه شو چې د افغانستان په اړه باندې زموږ پالیسي نقصانات لري، خو کله چې د جوړولو کوشش وکړو د دوی هغه واک او اختیار محدود شو. نو زه فکر کوم چې دا د صدر اعظم بیان یا د هتا د پوه د بشر بیان په یو شخصي کټګوري کې راتللی شي، خو فکر نه کوم چې دا د پاکستان حکومت پالیسی وي.
کراش دې ته چې د عمران خان دغه څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په تیرې بلې بهرنیو چارو وزارت هم عکس العمل نه دی څرګند کړی. آیا د افغانستان حکومت یا افغان چارواکي د پاکستان د ملکی حکومتونو د مشرانو څرګندونې جدي نه بولي؟ یعنی دوی د دې ټکټر سیدلې چې پالیسی نور کسان جوړوي.
یقینا تر دې وړاندې چې کله د زرداری د پاکستان د خلکو د ګوند یو مشر د پاکستان رئیس جمهور و هغه واضح الفاظو کې کرزی صاحب ته وویل چې د کومو ادارو په اړه چې تاسو موږ ته شکایتونه کوئ موږ د هغو په وړاندې بې وس یو. نو زه فکر نه کوم چې افغان حکومت هم د دوی دا خبرې جدي واخلي، ځکه چې تر دې وړاندې چې کله د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان ته راغلی و له ولسمشر سره تودې خبرې وشوې او د هغه نه وروسته هغه دا خبره وکړه چې طالبان حکومت دوی لپاره قابل قبول نه ده. وروسته چې بیا وکتل شو دغه خبرې چې د کړې وي د دغه خبرو تسلسل او دغه په یو پالیسي چوکاټ کې اړولو ته بیا د پاکستان له طرفه جواب یا ریسپانس ډېر سوکا یا سلو یا بخي قربان خاموشي اختیار کړی شو. نو د دې عمل او افغان حکومت ته ډېر محتاط عمل کوي او فکر کوي چې د اشخاصو نظرونه تر څو چې د هغه پالیسي سازو ادارو چې د افغانستان پالیسی جوړوي چې مطلب یې فوج او استخبارات دي هغوی سره ورته نظر ونه لدی تر هغه پورې دغه خبري او دغه بیانونه ډېر د اهمیت وړ نه دي.
یوسف زای صاحب، کراش د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په سفر راوتلی اوس په کابل کې دی او دغه یو شمېر نور د سیمې هیوادونو ته به هم لاړ شي چې پاکستان احتمالا پکې شامل دی. اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې هڅې اوس په سیمه ییزه کچه روانې دي چې یو اجماع رامنځته شي. پاکستان هم په دې برخه کې یو د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د خلیلزاد هڅې او د پاکستان هغه سیاست چې تاسو مخکې وویل په داخل کې ځینې کړي غواړي وضعیت له کنټرول ونوزی او له دغه فرصت څخه دوی ګټه پورته کړي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟
زما په خیال پاکستان د لپاره اوس یو مشکل حالت ده. هغوی نه غواړي چې نړیوال ټولنې سره په دې اساس وخت په ټکر کې واقع شي، له امریکا سره خوابدې شي. خو کابل طرف ته وګورو، د افغانستان د حکومت او د نړیوال ټولنې دوه عمده شرایط دي. هغه یو دا دی چې په اوله کې خو تاسو طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته راولي چې د حکومت برخه شي، یو سیاسي پروسې برخه شي، او یقینا چې طالبان د دغه نه اوسه پورې مسلسل ډول انکار کوي. هغوی دا فکر کوي چې دا جګړه موږ له نظامي برو سره پای ته رسولی شو، او بل دا چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي. او اوس د پاکستان حکومت په دې باور ده چې طالبان ډیر قوي شوي دي، او که دوی د افغان طالبانو پر خلاف د پاکستان په ځمکه کې اقدامات کوي یا د پاکستان د ځمکې وباسي، چون دوی په افغانستان کې ډېر واک اختیار لري، د افغانستان ډېرې سیمې په واک لري، د دې نه ډارېږي که په مقابل کې طالبان د دوی پر خلاف ودرېږي، ټي ټي پي سره لاس یو کړي، یا د بلوچو علیحدګي غوښتونکو سره لاسونه یو ځای کړي، نو بیا پاکستان ته سردار جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې خلیلزاد او امریکا او د سیمې اجماع چې موږ خبره کوو د ډېر وخت نه دا خبره کېږي، خو عملا د دې کومه نتیجه موږ نه ده لیدلې، او نه هم د سولې خبرې کوم یو جدي پړاو ته داخلي شوي دي. البته دواړه طرفونه په قطر کې پراته دي. طالبان له دې خاطره د قطر خبرې دروازه نه بندوي چې بیا د قطر دفتر اهمیت یا دفتر ورباندې بند نه شي. افغان حکومت هم د دې لپاره خپل هیات کېنولی ده چې څوک ورته ګوته ونه نیسي چې تاسو د مذاکراتو له محله یا میزه فرار وکړو. خو عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي، او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي، دواړه طرفونه د جنگي تیاریانو باندې مصروف دي.
د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف زیو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف حتمر د خپل ساری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د ورستو څرګندونو په جواب کې ویلي چې د پاکستان د سیاستونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب اندېښنه د ټولو افغانانو اندېښنه ده. حمدالله موهب څه موده مخکې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو په مټ په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خغلی موهب دغه څرګندونه غندلې دي. نور به د ازادي راډیو خبري رال په دې رپورت کې واورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل پاکستانی سیال د هغو سرګندونو په اړه خبرګون خودلې چې پرونی ملتان کې کړي. شاه محمود قریشی د کارګر ګوند یوې غونډې ته وینا کې ویلي وو چې دوی الحمد الله محب سره اړیکې پرې کړي، ځکه د ده په خبره د پاکستان په اړه یې شرمونکې خبرې کړي. خو ښاغلی اتمر د محمود قریشی د سرګندونو په ځواب کې وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرې د ټول افغانستان او خلکو اندېښنه ده. ښاغلی اتمر د یکشنبې په ورځ په هرات کې یوې خبري غونډې ته وویل ښاغلی محب په افغانستان کې د وینې تویدنې د پای او په دې هېواد کې د سولې پروسې په پرمختګ ټینګار کړی او دا موضوعات د پاکستان له همکارۍ پرته ممکن نه دي. ښاغلی اتمر ویلي افغان دولت او خلک په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د وینې تویدنې پای او سوله د پاکستان له همکارۍ پرته پرمختګ نه شي کولای او له همدې کبله له پاکستانیانو او دولت سره یې اړیکې اړینې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سرګندونو په غبرګون پاړه غبرګون خود ویل چې دوی له حمدالله محب سره اړیکې اپرې کړې دي. هغه وویل چې هېواد یې له غیر رسمي لارو افغان دولت ته ویل چې هېواد به یې له دې وروسته له ښاغلي محب سره کوم تعامل ونه لري. خو حمدالله محب تېره اونۍ شنبې ویلي وو چې له پاکستان سره اړیکې ورته مهمې نه دي او دا هېواد د ده پر ځای چې له ده سره د اړیکو پرېکون اعلان کړي پر ځای دې د ترهګرو ډلو ملګرتیا پرېږدي. د ښاغلي محب او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا وروسته تر دې زیاته شوه چې هغه په ننګرهار کې د کوچني اختر په دویمه د غوی په درویشتمه پاکستان بې تاریخه هېواد وباله او زیاته یې کړه دا هېواد خپله هېڅ نه لري او ان په خپلو وسلو او لاروي د افغان مشرانو نمونه ایښي. هغه پاکستان په افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ هم تورن کړ. خو شنونکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره د اړیکو پرېکون د پاکستان او افغانستان پر اړیکو کوم اغېز نه شي لرلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د دوام په ترڅ کې د بلخ امنیتي چارواکي هم د دې ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ د طالبانو د یو موټر بم چاودنې خبر ورکوي. د غرض فاریاب له قیصر ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکول کیږي. نور به له خپل خبریال څخه واورو.
سلام نوري صاحب، په څنګه تاسو ته یادونه درلو د نن په لاغرمې دولس سو پنځه څلوېښت چې په بلخ ولایت کې د بلخ ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ موټر بم چاودنه ترسره شوه چې دغه چاودنې مسؤلیت د طالب بیان تر مجاهد ومانه او وی ویل چې دولتي منصبینو ته پکې تلفات رانه وسید. له هغه وروسته مونږ د بلخ له امنیې قومندان جنرال داود ترخیل سره خبرې درلودې. د پېښې په تایید سره وویل چې له بم چاودنې وروسته څلور ترهګر ورننوتلي امنیې قومندانۍ ته واضح یې تقریبا د څو ساعتونو لپاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته ترسره کړې چې په پایله کې ترهګر وژل شوي او د دې تر څنګ په پېښه کې یوویشت ملکي وګړي زخمیان شوي دي او د دې تر څنګ درې تنه نور د پولیسو په ګډون په دغه پېښه کې وژل شوي. خو بیا د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د پېښې د ټپیانو شمېره له پنځوسو ډېره ده او د وژل شویو کسانو شمېره هم په تقریبا پنځه تنه ده. تر دمه راپورونه ښایي چې لا هم شاوخوا سیمه کې کورونه چې نړېدلي دي د هغو تر خاورو لاندې تر دروازو لاندې چې نړېدلي دي لا هم ټپیان او مړي شته او د ژغورنې ټیمونه هلته سیمې ته ورغلي تر څو دغه کسان د خاورو او د نړیدلو ځایونو څخه راووباسي او د بلخ پولیس وایي ممکن د تلفاتو کچه لا لوړه شي.
مننه کور ور
تیره شپه بلې
مهرباني.
د دې د څنګه تیره شپه د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ باندې هم طالبانو د رئیس حمله درلوده چې د حملې په پایله کې د قیصر ولسوالۍ امنیې قومندانۍ طالبانو لاسته ولوېستې ده. د فاریاب ولایت ولایتي شورا غړي محمد نور سیدی رسنوی ته ویلي چې په دغه پیښه کې څه تنه د قیصر د امنیت قومندان په ګډون پېژلستنه د قیصر امنیت په ګډون وژل شوي او دیر شته چې پکې ټپیان هم دي او ټول پولیس دي د طالبانو لخوا برمته شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې سیمې ته یې مرستندوی ځواکونه استولي دي او لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده.
مننه کور ودان د ازادي راډیو خبريالو چې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ او د غراز د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د ورستو نا امنو په اړه راپور راکو. د افغانستان حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې یو شمېر دولتي ادارو له کارکوونکو غوښتلي چې له کورونو د انکار وکړي. د امر روغتیا وزارت وایي هغه کارکوونکي چې د پاخه عمر خاوندان دي له اوږدمهاله ناروغیو کړیږي او دغه شان څلور میاشتنۍ امیندواره میرمنې په دغو کسانو کې راځي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د کوېټنون نس ناروغي په پرخیدو او لدې ناروغي د مرشوي او کتانو د شمیر په ډیری دو سره حکومت ارشوي چې لا نور بندیزونه ولګوي. د افغانستان د امیر وختیا وزارت وایي ټول ملکی دولتي کارکونکو چې تر 55 زیات عمر او یا د شکرې زړه او تنفسي دوامدار ناروغي ولري او دغه شان سلور میاشتنی امیدوار مېرمنې باید له کورونو کار وکړي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علي زینن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه بندیز زونه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له نورو ادارو سره په همغږي تر سره کیږي.
د کورونا د مثبت پیښو ته په کتو سره د امروختي وزارت په محدودیتونو په برخه کې تصمیم نیسي. مزمن دوامدار ناروغي لري چې د هغه مافیتی سیستم ضعیفه کوي. هغه د دوه اونۍ لپاره رخصت شو، په دې ډول سره رخصت شو چې د دوه اونۍ بعد خپل کورونا څخه دندې تر سره کوي.
خو پښتنه داته چې آیا دغه کارکونکو لازم تجهیزات لري چې له کورونو کار وکړي؟ د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسون کې یو سرچینی د نوم نه خود له پښارت ویل چې یو شمېر کارکونکو انټرنیټ ته لاسرسي لري او کولای شي چې په انلاین ډول خپل کارونه مخته یوسي. په همدې حال کې په المان کې مېشت افغان ډاکټر اسد جرفبین چې د کوېټنون نس ناروغۍ د درملنې په برخه کې کار کوي، ازادي رادیو ته ویل دا ډول اقدامات کولای شي چې د کورونا وایروس د پرختیا په مخنیوی کې ګټور ثابت شي.
هر اقدامی که به خاطر
هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نیول کیږي باید په مثبت نظر ورته وکتل شي. زه د یو ډاکټر په صفت له دې اقدام څخه هر کله کوم
یو ډاکټر استقبال میکنم.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه د دوه اونیو لپاره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د امیر وختیا وزارت وایي سرلنن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې باید ودونو تالارونه تر هغه تړلې وي چې د کورونا پیښې کمې شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او ده.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې د قومي تړون په اړه راپور درته غوړه کړی خو وخت ورته پاتې نه دی. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
عزیز رحمان یم
د خپل کاروبار پاک لاره توې په څه مصرف یست؟
ټیکسی ونی کو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفيږي؟
لارې خو ډېر زام جوړيږي او زدهم چی تیل مل مصرف راځي په منګ باندې او مسیر ته چیزو هغه مسیر کم سال سل یو نیم سل رپیزو هغه چیز زام یا به تر زو سره نو کیږي
او بیا قص لغه چان اخلي چې موټر کې جوړه جی
طبعاً مجبوری ده کلپ منگ واندی کلپ آقا واندی سرازینو
زیده موتروانانو سرسره مخکی که مثلا مازدیگری ناوقتی یا موتر نی نو دقیقه وقت که دوی بیر دیر لوقت نستفاده که آقا خپل کرایه دری چند لوله اولی تاسو چوم را دکار کرای؟
تروس همین دکرای
ایچم کان نلری چی نیمی کرای؟
نه باور که زی ازدهام آقا که زی ننو زمانی
رحم لری؟
او طبعاً ولی نه
یعنی اگه مطال دوائی لخوک گوتی نیسی خلق لخوک گوتی نیسی؟
نه والا آقا عدد ما که نشته شته باز چه کسی واران نشته یا آقا چه که آقا پایسی بیاب منگ بانی زیم نه زکر در افغانستان خلق اکثریت طول جو بالخلق دی
څومره ملګری دی لیدلی چې همدا کار کوي؟ دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی کنه کرایه نه ورته معلومه څومره بیا غوته زیات وي پیسې ډېرې ترې اخلي؟
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني.
صداقت نشته؟
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې.
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاکې صداقت څومره مهم دی؟
ډېر غټ رول لري په صداقت چې نه هغه کار هغه پیسې م هغه نه لري نه خیر لري نه بره.
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقمي او که داسې نورو خلکو ته تاوان رسوئ څه رقمي؟
تاوان زه یوه قصه درته دلته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل روپۍ ده په هغه مسیر کې بعضې خلکو دېرش روپۍ لیدلې مې دي په هغه مسیر کې موټر خرابه شوی ده هغه سواري بېرته کده شوی په شل روپۍ کې موټر کې تللی دي.
بل د موټروانۍ پاک لک راتوی د څه رقم یو کار ده څومره ورسره ستړي کیږي خسته کیږي؟
ډېر ستومانه کار ده سړی دې نه وایي چې د موټر کې ناسته دې خازي وا خازي او ډېر ستومانه کار ده.
ولې ستومانه ده؟
ستومانه په دې باندې ازدهام راځي په کې ټکر راځي نفروهنه راځي په دې کې نه خبرې راځي په دې کې
په دې لا یو وخت چې آرام ازبن خپل موټرونی سره ولري
من نژندې
په هم دې سره د خبري مجله هم پايته ورسيده خو لا ازادي رادیو سره اوسې زموږ د نن ورځې ورستي خبري مجله هم پاته ده زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبري مجله زما همکار په صورتونکو شیبو کې مختوري ازادي رادیو او اوري هر ورځ سهار له و بجو د ما